دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته تاسو پام را اړوم د طالبانو حکومت هغه راپورټونه رد کړل چې ګوند د باګرام هوایی ډګرې چین ته سپارلې ده د دې حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویل دي چې چین ته دغه هوایی ډګر د سپارلو په برخه کې هیڅ ډول تعامل نشته ده مجاهد دا خبره د ملي تلویزیون د ایکس ټولنیز شبکې سره د باګرام د هوایی اډې او د امریکا سره د طالبانو د اړیکو په حق له د بحث په یوه برخه کې کړی ده مجاهد ویل دی افغانستان یو آزاد او مستقل هیواد دی د هیڅ یو کوم هیواد سره داسې تعامل نه کوي چې د خپل خاورې اختیار نور ته ورکړي د باګرام هوایی ډګر د افغانانو په لاس کې دی د امریکایي مطبوعاتو د راپورټونو له مخې جمهور رئیس ډونالد ټرمپ درې ورځې مخکې د اجرایوي فرمانونو د لاسلیک کولو په وخت کې ویل دي چې د باګرام هوایی ډګر د چین لخوا اداره کیږي د تاجکستان امنیتي مقامات ویل دي چې د اسلامي دولت داعش پنځم لاټړي چې د دې هیواد په یو زندان کې بندیانو هغه وخت ووجل شو چې د زندان نه د تیښتې په وخت کې د زندان په ساتونکو د چاقو گزارونه وکړل د داعش ډلې په 2019 کال کې په سوریه کې ماتې خوړلې مګر د داعش خراسان په سیر زنو څنګه خپل فعالیت جاری ساتلې ده تیر کال د دې ډلې غړو په ماسکو کې د کنسرتونو په یو تالار کې خونړی برید کړی وو د تاجکستان د امنیتي قواو یوې منبع رویټرز خبری اژانس ته ویلي دي چې د خزندانیان د داعش او سلفي جهاد د غورزنګ سره د تړاو درلودلو لپاره مجرم پیژندل شوی وو په دغو دواړو ډلو باندې په تاجکستان کې بندیز لګیدل دی په افغانستان کې د امریکایي په هنتون د څنګه ځنې محصلین وایي چې د امریکا د مالی مرستو د زندیدلو نه وروسته دغه په هنتون فعالیت هم بند شوی دی د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د اجرایوي فرمان په اساس چې ټول نړیوال مرستې درې میاشتې بندې دي د افغانانو د زده کړو بیلابیل پروګرامونه اغیزمن شوي دي او سرګند بیلګې په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون څنګه ده خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري ټاکل شوی ده چې د اسرائیل صدر اعظم د سه شنبه په ورځ په سپینې ماڼۍ کې د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ سره وګوري د خبر تفصیل ته ستاسو پام را اړوم
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې د شنبې متحده ایالاتو ته راغلی ویلی دی د جمهور رئیس ټرمپ سره په غزه کې په حماس د خپلو بریالیتوبونو د ټولو یرغملو په خلاصون د ایران سره د ټولو نیابتي ترګرو ډالو د ځپلو لپاره په اقداماتو خبرې وکړې هغه ویل اسرائیل کولی سي چې سولې ته پراختیا ورکړي او د پام وړ مرحلې ته به یې ورسوي جمهور رئیس ټرمپ چې د اسرائیلو کلک ملاتړی دی هم په غزه کې د جګړې د درېدو ملاتړ کړی دواړه مشران به په غزه کې د څو مرحله ییز اوربان په دوهم پړاو خبرې وکړي خو د فرانس پریس خبری آژانس د رپورټ له مخې ټرمپ د دوشنبه په ورځ وویل چې د دې ضمانت نسی کېدی چې په غزه کې کاواک اوربان دی دوام وکړي شافیا سردار امریکا جاغ واشنگتن
د اوکراین په نظامی بیانیه کې ویل شوی دی چې د روسي پاوز بیگا په اوکراین د بی پیلوټ الوتکو بریدونه کړی دي مګر اوکراینی قواوی او دیش ډرونونه لمنځه وړي دي روسي په تاسو حال کې دا تازه بریدونه کړی دي چې کیف له ماسکاو سره د سولې د پاره د واشنگټن پلان د فبروري په دریمه هغه وخت رد کړ چې جمهور رئیس پوتین د اوکراین د جمهور رئیس سره د خبرو غوښتنه رد کړه کیف ویل دي چې د متحده ایالاتونو د سولې طرحه اوکراین ته سولانه شي راوسته ټاکل شوی دی چې د سوریې موقت جمهور رئیس احمد شره د فبروري په سلورم د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان سره وګوري احمد شره د سعودي عربستان نه ترکیې ته ځي او تمه ده چې غرمه مهال انقره ته ورسیږي ترکیې د بشار الاسد د رژیم سره اړیکې نه درلودې او د اسد د رژیم د مخالفو ډلو ملاتړ کاوه توقع ده چې د اشره او اردوان ترمنځ په دې خبرو کې د سوریې په بیا رغونې او د کوردانو په مسلې بحث وشي د امریکا د بارنې چارو وزارت ویلي دی چې د نړیوالو پراختیایي مرستو اداره یو اس ایډ په خارج کې د امریکا د ګټو د مسؤلانه پراختیا له اصلي ماموریت نه وتلې ده. دغه وزارت بیګاش په بیان کې ویلي دی چې دا اداره د امریکا د ملي ګټو د اساساتو سره سمون نخري. د دې بیان لمخه جمهور رئیس ټرمپ د یو اس ایډ د فعالیتونو د خصموند لپاره د دغه ادارې ریاست موقتاً د بارنۍ چارو وزیر مارکو روبیو ته سپارلی دی. او د تاجکستان پایتخت نزدې وحدت نومي زندان کې د بندیانو په خونړۍ بلوا کې لږ تر لږه درې بندیان مړه شوي او څو ساتونکي ټپي شوي دي. د خاور خبری آژانس د راپورت لمخې دغه پیخه د وحدت د خار په زندان کې هغه وخت شوه چې څو بندیانو په تیرو وسیلو د زندان په ساتونکو برید وکړ. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. لومړی به راپور سره سو. په کابل کې د بیګم رادیو مسؤلینو په یو اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو حکومت د بیګم رادیو خبرونې ځنډولې او د رادیو دوه کارکونکي نیولې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د دې رادیو د کار د جواز ځنډول غندلې دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د بیګم رادیو د پالیسیو څخه په پرله پسې ډول سرغړونې کولې. نور حال پر پټ کې واوري.
د بیګم رادیو د دفتر چارواکو په ای ویلامه کې ویلي چې د طالبان د حکومت د استخباراتو د ریاست کارکونکو چې د دغه حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت کارکونکو هم ورسره وو، د بیګم رادیو پر ودانه باندې د برید درستای د رادیو کارکونکو څخه تحقیقات کړي او د دوی د رادیو د کار جوازي ځنډولې دي.
د رادیو د کارکونکو څخه د تحقیقات پر مهال د خزینه خبريالانو ګرځند ټلیفونونه، د دفتر کمپیوټرونه او دوه خبريالان یې هم لزان سره وړي دي.
د افغانستان د خبريالانو مرکز او د خبريالانو د ملاتړ سازمان د طالبان د اقدام د آزاد رسنیو د ځپلو د سیاست دوام په توګه یاد کړي او دا اقدام یې غندلې دي.
د بیګم رادیو پر رادیو خبرونو بندیز د محدودیتونو او فشارونو یو بیلګه ده. په تیرو دریو کلونو کې له بده مرغه واکمنې ادارې د رسنیو پر فعالیت سخت بندیزونه ولګول، په خاص ډول آزادو رسنیو فعالیت محدود کړ.
د بی پولي خبرلانو سازمان یا آر اس اف هم د طالبان د حکومت څخه غوښتنه کوي سمدستي د خپل پریکړه لغوه کړي.
د هرانتیا خبره دا نه ده چې ولی بیگم رادیو په فعالیتونو باندې بندیز ولګو، بلکې دا چې تر اوسه پورې دې رادیو څنګه وکولای شو چې خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي. نو د یو استبدادي رژیم نه، د یو وروسته پاتې رژیم نه، داسې یو رژیم نه چې اصلا په انساني ازادي باور نه لري، په دیموکراسي باور نه لري، د بیان په ازادي باندې باور نه لري.
یو شمیر خزینه ژورنالستان وایي په تیرو دریو کلونو کې په بیلابیل ډول په رسنیو کې د خزینه ژورنالستانو پر کار محدودیت لګول شوی دی.
رسنیو کې انجنونه محدود شوي، په ټولو باندې بندیزونه ولګېدل چې باید مخ پټ کړي، ورسته له مخ پټېدونه یې غږه ته عورت حساب شو. نو ورسته لاغه نه اوس د ګوتې په شمار یو نیم کسان که پکې وي جنکې، نو نورې نشته، د ټولې له صحنې څخه له سکرین څخه ووتلې.
د طالبان د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویلي په پرله پسې ډول د خبرونو د پالیسۍ څخه سرغړونو، بهر کې یو ټلویزیون ته د موادو چمتو کولو او د خبرونو د جواز څخه د ناسمې ګټې اخیستنې له امله د بیګم رادیو خبرونه ځنډولې دي. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان د طالبان د حکومت د استخباراتو د ادارې رئیس عبدالحق وسیق ته په یو لیک کې یو ځل بیا د طالبان له بند څخه د افغان خبریال مهدی انصاری د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. وحید فیضی، د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چینل او د آشنا رادیوي خبرونه
په 4.8 چینل کې اوریدلی شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوري. د افغانستان د سکیټ بورډینګ یو شمیر لوبغاړي د طالبانو تر واکمنېدو وروسته له هېواده وتلي دي او اوس یې ځان ته جلا ژوند جوړ کړی او په ګډه هڅه کوي چې ورزشي فعالیتونه ولري. دوه لوبغاړي مصور خانزی او نسیمه زیرک په فرانسه کې دي. د دوی د فعالیتونو او ژوند په اړه دا رپورټ واوري.
په فرانسې کې د لاروزر په واورین غرونه کې دوه افغان سنو بورډ لوبغاړي نه یوازې هغه سپورت موندلې چې دوی خوښوي، بلکې هغه ازادي هم موندلې ده چې دوی ورته خپل هیواد پریخي او کډوال شي بي.
کله چې زه په افغانستان کې وم، سنو بوردنګ هغه څه و چې زه په خطر کې واچولم، خو همدا سنو بوردنګ و چې زما ژوند یې هم راوژغوره او همدا لامل دی چې زه اوس دلته یم او هیڅکله به له دې کاره لاس په سر نه شم او زه به دې ته دوام ورکم.
نسیمه او مصور یو وخت په افغانستان کې د اړینو لارښوونو او بنسټونو نشټوالي سره سره د یوټیوب په څیر چینلونو لاري د سنو بورډ مهارتونه زده کول او د هندوکش غرونو په سپینو او درنو واورو کې د سنو بورډ ورزش په کولو بیا هم خوښي او ازادي احساسوله.
مو په افغانستان کې سنو بورډینګ د جګړې او منفي ټولنیزو حالتونو سره د مبارزې وسیلې په توګه کاروله، ځکه چې افغانستان د 40 کلونو جګړو تجربه کړې وه او موږ یوازې هڅه کوله چې د وداس شي په مرسته بدلون راوړو چې خلک یې ومني او له هغه څخه خوند واخلي او له دې لارې موږ تل هغوی ته وایو چې نور جګړه نه ده پکار، موږ باید خوند واخلو، موږ باید ژوند وکړو، دا ژوند یوازې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره.
د خانزی لپاره سنو بوردنګ د بوختیا یا ساعت تیری وړاندې د مبارزې او مقاومت عمل و، خو کله چې طالبان بیا وقت ورسیدل دا فعالیت د دوی لپاره ناممکن شو، خصوصا د نسیمی لپاره، ځکه د دوی په آند طالبان دی ورزش ته د غربي ورزش په نظر ګوري. نسیمه او مصور کله چې په پاکستان کې د وی سیالی لپاره تللی وو له ویکتور دیوید سره آشنا شول، چې وروسته بیا د دوی د ژوند د ژغورلو وسیله هم شو. دوی د 15 نورو سنو بوردرانو سره د ویکتور د سنو بوردانو همغږی د ټولنې په مرسته تر فرانسې ورسیدل.
ما واقعا غوښتل چې له هغوی سره مرسته وکړم. دغه ځوانان چې زما په شان دي سپورت سره مینه لري، دا غیر منطقي و چې په 2020 کال کې هغوی ته یوازې د یو داسې سپورت لپاره تهدید متوجه و چې ماته یې هر څه راکړي دي.
دا کیسه د افغانستان د هندوکش له غرونو د فرانسې تر واورینو غرونو پورې د سنو بوردنګ ورزش دی چې دا ډول افغان ځوانانو ته یې ازادي ورکړې چې یو وخت یې یوازې په خپل وطن کې تصور کولی شو. که څه هم دوی له خپل وطن او مینو څخه بیزای شوي، خو دوی هغه څه موندلي چې هیڅ رژیم یې ترې نشي اخیستلی او دا په سنو بوردنګ کولو کې د ازادۍ احساس دی. کالیا رنان رستانی د امریکا غاک واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ ویلي غواړي امریکا دې د غزې مالکیت ترلاسه کړي. تر دې مخکې جمهور رئیس ترامپ ټینګار کړی و چې د غزې اوسیدونکو دي اردن او مصر ته ولیږل جلسه. جمهور رئیس ترامپ دا خبره د سه‌شنبې په ماښام د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د لیدنې په وخت کې وکړه.
د جنوري په 19مه د حماس او اسرائیل ترمنځ د قربان تر نافذېدو وروسته سلګونه زره فلسطینیان بیرته خپل ویجاړو مینو ته پستنې دودي، خو د امریکا ولسمشر د سشنبه په ورځ د غزې په اړه یو مهمه خبره وکړه.
موږ به د غزې تړانګ ونیسو او دا رنګ به موږ هلته کار هم وکړو.
ترامپ د خپل وړاندیز نه چې یو میاشت وړاندې کړو یو ګام مخکې ولاړ. د ویلی و چې د غزې خلک به اردن او مصر ته ولېږدول شي. دا غواړي چې سیمه د منځنی ختیځ په ریویرا ساحل بدل کړي.
د هر هغه چا سره چې ما خبرې کړې دي دا نظر یې خوښ شوی دی چې امریکا دې د یوې ټوټې ځمکې مالکیت ولري. پالی توګه د زرګونو دندو رامنځته کول او پرمختیا په یوې داسې زړه راښکونکې سیمه کې چې څوک به یې ونه پېژني، څوک یې نشي لیدلی، ځکه هغه څه چې دوی ګوري مرګونه، ورانۍ او ویجاړۍ دي.
ټرمپ د غیلان په سپینې ماڼۍ کې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د مجلس په وخت کې کړی دی.
ما
مخکې هم ویلي او بیا هم وایم چې تاسو یو ستر ملګری یاست چې اسرائیل یې تر اوسه په سپینې ماڼۍ کې لري.
ټرمپ د خپل پلان په اړه چې څه ډول د غزې کنټرول ترلاسه کوي جزئیات ورنه کړل. غزه په تیرو 15 میاشتو کې د جګړو له کبله ورانه شوې ده. د امریکایي پوځیانو د لګولو احتمال هم رد نه کړ. دا هم څرګندنه ده چې د غزې اشغالول بعد ابراهام د تړون سره چې په خپل ولسمشر ترامپ ترتیب کړی سمراسته کوي شي چې په هغه کې د سعودي عربستان شمولیت هم راځي. د ابراهام سند په 2000 کال کې د ترامپ لخوا وړاندې شو چې لمخې د اسرائیل او عرب هیوادونو ترمنځ اړیکې ورغېدې. سعودي عربستان ویلي په هغه صورت کې اسرائیل په رسمیت پیژني چې غزه کې جګړه ختم شي او فلسطینیان د یو دولت خاوند شي.
دا یو خپل نه ده چې دوی د فلسطین نه غونډوي هیوادونو ته ولېګل شي. نو زه فکر کوم چې دا بلوي اخیز لري. په دې توګه موږ د ټرمپ په تړاو په ډیرو شایونو نه پویګو. موږ باید انتظار وکړو او وګورو.
د غزې د نیولو په اړه تر څرګندونو مخکې ټرمپ ویلي و چې له ډنمارک نه د ګرینلند ټاپو نیسي، د پاناما کانال کنټرول ترلاسه کوي او کاناډا له امریکا سره مدغموي. ل نتنیاهو سره تر لیدنه مخکې ترامپ په ایران د حد اکثر فشار تر هبیر ته پزا کړ چې تهران اټومي وسلې جوړې نکړي. ترامپ دا رنګ د ملګرو ملتونو له هغه ادارې نه ملاتړ پای ته ورساو چې د فلسطینی کډوالو سره مرسته کوي او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا سره همکاري پریکړه، ځکه چې دغه په باور د شورا د یهودانو په ضد ده. د پاتسي وډاکس واره د ریپورت پښتو ژباړه احمد شکیب د امریکا غږ واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنی او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په 6:30 له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
پوښتنه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوري. د مرغانو انفلونزا یا والګې ورستی تپې ډیر چرګان لمیځه وړي چې له امله یې په متحده ایالاتو کې د هګیو بیې لوړې سوې دي. په داسې حال کې چې پلورونکي او پیرودونکي دا تاوان احساسوي، خو یو کوچنی کروندګر دې ته د یو فرصت په توګه ګوري که چیرې دی وتوانېږي چې روغ چرګان وروزي. په دې اړه پام وکړئ د امریکا غږ د خبریالې ویرونیکا بالدریس اګلیسیاسس د راپورت پښتو ژباړې ته.
په امریکا کې د چرګانو د انفلوئنزا له امله چې ډیر چرګان مړ شوي او د اګو کمی احساسيږي، یو شمیر امریکایان خپل د مصرف عادتونه بدلوي.
پوخوا به د هګیو یوه بسته شاوخوا په $3.5 و اوس دا شاوخوا $6.5 کېږي.
زما په یادی چې شاوخوا 2.5 کال د مخه هګۍ خورا ارزانه وي او بیا ناڅاپه بیې لوړې شوې. دا ټاکن ورکوونکي دي ځکه هګۍ د خوړو یوه مهمه برخه ده.
شپږ کاله مخکې له دې چې په 2020 کې دا وایرس رامنځته شي، د یو درجن هګو له $2 نه پورته کېدو، خو دا زیاتوالی د تیر کال له پای راسې خورا ګړندې شوې. د جنوري په میاش کې مصرف کون کې د هر درجن اګو تر اوو ډالر پورې ورکوي.
هغه پرچون پلورونکي چې هغې په عمده ډول اخلي، مونږ ګورو چې پرچون پلورونکي دا نرخونه مصرف کوونکو ته اړوي. د دې لپاره چې د هګیو نرخ ثبات عمومي، مونږ باید په واقعیت سره زمونږ په عرضه کې ثبات وګورو، او دا به مونږ ته اړتیا ولري چې د مرغانو انفلونزا اداره کړو.
جیم لوک ته دا په نږدې وخت کې ناممکن ښکاري.
USDA اټکل کړی دی چې یو درجن هګۍ بای به په 2015 کې دلته د 2014 کچې په پرتله شاوخوا 60% لوړ شي.
د امریکا د هګو هیئت امریکا غږ ته ویلي چې د اګو تقاضا لا هم لوړه ده، خو دوی منلي چې لامل یې د مرغانو د انفلوئنزا ناروغي ده او په څو سیمو کې او ځین دوکانونو کې د اګو کمی دی. دا لوړ نرخونه ممکنه ده د ورجینیا کروندګر جارج ټرور لپاره ښه خبر وي، څوک چې د خپلې د کورنۍ فارم د ډېرې ګټې د اخیستو فرصت ګوري.
زخایی د صحتمند چرګانو د ارزې لاره پیدا کړم او د خپلو چرګانو شمیر دوه یا حتی درې چنده زیات کړم. زه نه غواړم د تازه هګیو لپاره خلک وغولوم، خو فکر کوم چې کوچني تولیدونکي فرصت لري چې په بازار کې دا تشډک کړي.
ټرویلیګر اټکل کوي چې د خوراکي توکو لوی تولید کوونکي به بل اخره د دی وایرس څخه د خپلو چرګانو د ساتنې لارې ومومي او د اګو نرخونه به بیرته راټیټ شي. شناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خپرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
او د هنر په ډګر کې یو داسې افغان کورنۍ چې څلور نسلې د افغانستان د موسیقي د ودې لپاره کار کړی، لا هم د هنر د ژوندۍ ساتلو لپاره خدمت کوي. د استاد نبی ګل مسیح یونس جیلانی وایي د درو کلونو راهیسې د بندیزونو او امنیتي ستونزو سربیره په اسلام آباد کې له خپلو 50 زامنو سره موسیقي رغوي. نور حال د مسکا ساپی پر پورت کې واوري.
دغه څلور کلن کوچنی تبلغه غون کې سوهیب نومیږي چې د یونس جیلانی زوی او د وتلی سندرغاړي استاد نبی ګل کړوسی دی. استاد نبی ګل سل کال وړاندې رادیو افغانستان کې لومړنی پښتو سندره ثبت کړې ده. یونس جیلانی له کورنۍ سره یو ځای د دریو کلونو راهیسې اسلام آباد ته کډوال شوی. د جیلانی نیکه، پلار، ترونه او آن زامن هم هنرمندان دي.
ټولو دوستانو، ټولو ملګرو ته، ټولو دنیا ته معلومه ده چې زموږ وطن ته پردي خلک راغله او پردي انانات راته راوړله، او زموږ موسیقي هنر د دې لپاره د منل وړ نه دي، او یو څه د شریعت د لارې دوی د زموږ موسیقي آرام غني. نو ځکه موږ نه وخته چې دې سره څه مخامخ شو، دې موږ ته وایي چې دا کار مکو یا دا کار وکړه، دا آرام دی او دا حلال دی. نن ټول ته معلوم دی چې کوم کار حلال دی او کوم کار آرام دی، خو په دا خاطر موږ وطن پرې خوړو.
صاحب دومره کم عمر دی چې سمې خبرې هم نشي کولای، خو په تبلیغ غوولو کې ډېر مهارت لري.
حدیث صاحب جان چې درګردو وړو کې دی او کشر دی د څلور کلو دی، دی ماشاءالله ډیر خاصه تبلغه کوي او ډیر خاصه استعداد لري. دته چا نه دی ویل چې ته تبله څنګه غږی یا څنګه باید وغږی. یو غر کس یا یو 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 هغه کس چې غواړي موسیقي زده کړي، زه فکر کوم چې په شپږو میاشتو هغه دا دنو یا ناو یا کت دا نسي غږولی. او دې ماشاءالله مغلی، دادرا، گدا، تنتال، آر څغ غولش.
یونس جیلانی وایي د پاکستان امنیتي وضعیت له کبله خپل فعالیتونه په سمه توګه نشي ترسره کولای.
زه چې دلته راغلم زما زیاتره پروګرامونه به په کوټه کې وو، نو کوټه کې زما مینوال ډیر دي، نو دا تګ راتګ زما لپاره ډیر مشکل دي، ځکه کله چې موږ پاکستان ته راغلو خو موږ سره څه ویزی او د غم نو نو د دې خوا بیا د پاکستان د خوا سره هم ماجرو د دې ځای نه ایستله. نو کله نه کله بس موږ پروګرامونه چې د اسلام آباد نه لري بیا د اسناد نه درلودلو په خاطر هغه پروګرام ته موږ جواب ورکوو او ورته وایو چې موږ نشو درتلی. نو د ډېر مشکلاتو سره موږ مخامخ یو.
د شاوخوا 300 نور افغان هنرمندانو په څیر جیلانی هم له پاکستانه د شړلو د ګواښ او بې برخلیک راتلونکي ته اندېښمن دی او له مرستندویه ادارو د مرستې غوښتنه کوي.
له هېواده بهر د موسیقۍ تولید او هنر ته وده ورکول ګران کار دی، خو یونس جیلانی د ځینو هنري غونډو او د ودونو محفلونو له لارې خپل شوق ژوندی ساتلی او خپلې چارې پرې سنبالوي. موسکا ساپۍ، امریکا غږ، اسلام آباد.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منتی خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو څپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290.0 څپو اوریدلی شئ. ماښامنۍ پښتو خبرونه په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 15590.0 میگا هرتز لنډو څپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لنډو څپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لنډو څپو 2140.0، 9915.0، 2015.0 او ساس غږ یا صدای شما خبرونه په لنډو څپو 2015.0، 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
او یو افغان چې د ټکساس په هیوستن ښار کې مارکیټ لري، د مارکیټ په یو برخه کې سنگارتون هم جوړ کړی او وايي ګڼ مشتریان په خپل افغانان دي. تفصیل پر رپورت کې ووري.
شاهد قریشی چې شپکاله وړاندې امریکا ته راغله، د بیلابیل توکو د خرڅلاو مرکز سره څنګه کې د خزو یو سنگارتون هم جوړ کړی چې یو افغان پکې نوري افغانانی او د نورو هیوادونو جنونی او میرمنی سنگاري. وای سنگارتون کې په اخترېزو او نورو ملي ورځو کې ګڼه ګڼه ډیری خو عادي ورځې هم بد نه وي.
موږ سره خودي شاخه یعنی اول است موږ ارشګان دلته لرو، نو یو چې د ارشګر موږ لرو هغه کولای شي چې یعنی افغانانو شاخه یو اول است هغه کې چې مستقیما په دکان کې کار کوي موږ سره موږ په نورمال ورځو کې هم لرو، بیا خصوصا چې اخترونه کې وی زیات وي خو په نورمال ورځو کې وی.
دی وای د کرکټ له وسایلو نیولې تر افغاني جامو او 400 چپلی او هر څه په هټۍ کې پیدا کیږي.
د کسمر هر څه لرو، موږ د اترونه دي، ډول ډول اترونه دي، سپری دي، چپلکی دي، 400 چپلی دي، هم د سیفونی چپلی دي، سپورت سامان دي، لباسونه دي، ډول ډول لباسونه دي، هم داسې د ماشومانو د لوبو توکي دي او د ماشومانو کپڑے دي، پینټونه دي، هر څه یعنی چې د افغانانو ضرورت دی.
هغه وایي خپل روزګار خوشاله دي او په نورو افغانانو هم غږداده چې خپل روزګارونه جوړ، ځکه د ورځ مزدورۍ نه ډېرې پیسې ګټلی شي. له 2020 کال را وروسته چې امریکا ته په لسګو نظر افغانان راغلي، نو ګڼو هغوی خپل روزګارونه شروع کړي او وایي هڅه دا ده چې افغاني مشتریانو ته وطني سوداګریز توکي ور ورسوي.
درنوریدونکو زموږ
موږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.